چرا روان دی ورور دغه بي زمينه تند رسيږي بس زميندار خپل پر خود به خود سره وي شي بي زمينه دغه ورته ناس دي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې موږ غ واوري دا بي زمينه خوره دغه صفات دي. السلام علیکم.
السلام علیکم جی آزادی راډیو کارکون غورو سلام نو بعد السلام د دې ننګرا ولا د سار کې غلجی لوسوالي خبر کوم د موږ په کلی کې دغه د سرسلی وي سلور سو ټوکني راغلي دي او دا خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې مو حق لري او غون پاتې دي موږ دغه شعبه کو نه لګي چې څوک راولي او سه خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دواو ته چې بل بل سه لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غونډو تکلیفونه تیر کړل په شل کله هغه ته شی نشته او ار سره خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم. وروره دا غنم داسې ګران دي شپږ نیم سوه شپږ سوه ته ورسېدل. وروره موږ د مسلمانانو څخه دا خواهش دي وروره چې دا غنم ارزانه کړي. دا غنمو ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. دا دې نه کړي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. یو من په شپږ سوه شپږ نیم سوه په اووه سوه رانیسي. باید د دې غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي. باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا وسره کم کار دی وروره. دا وسره کم خبرې. دا سره کم حساب دی.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ده پیغام سات کوونی کی ته دا پیغام چیر ده مچ دیر ته بهرمان دلار ده کچی پولیس والی کی او بنست مطلق او بل دواسو میتر چخرا کار نو هیلو ده چی دور پولی چارواکی مرتا ده هلمن ده دا مچخه والو کاری مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شارک سوز ور اګریشن کې دی چې مهاجرین داخلي یو. وروره دا مشسات موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی. کومک نه راسره کېږي. موږ په زونې سي وو په زونې ای وو زونې دی وو زونې بی کې داسې څلور زونه لرو. موږ داسې خلک یو. موږ سروې کړي یو. هغه سروې نومان یې پر نیمایي باندې لا هم کم راوړي دي. داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري. بچیان یې وږې تږې ګرځي. ځي و ښارو ته سوالونه کوي. د خدای په لحاظه دا خلکو هلته دې وګورې. یو توجه دې و دا خلکو ته وسي. دا خلک بیخي په بحراني حالات کې دي. بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي. دا خلک بیخي اړین خلک دي. بیخي در بدر خلک دي. وسلام خدای مل.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانې ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه. کالدار سوال کې په ډېر سو غانې باندې غواړي چې تاسو یې اخلي. بیا خو ډېره تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطا الله دی. د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته. خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته. یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي. ډېر د دغه سره مخ دي. مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې رادیو ته
اوریدونکو. دا وستاسې پیغامونه چې تر ډیره مو د بشري مرستو د سمې نه رسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي په همدې اړه زموږ همکارې فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارده ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده. یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري. برعکس منفی تبعات ډیر دی، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل ایس ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث لدی وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده یې دا ده چې د څلور کاله پس له یو بل نه د خشکسالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول و او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنګونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنګ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو لیا وخت نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه تکړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکې ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښت وسی، نو د لپاره سره یو برنامه او ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت کوي.
رښتیا صاحب همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راتوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د افغانان پرتلون کې د فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې دا د حکومت مسؤلیت ده چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولی سي چې هم اشتغال ځایي وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه اوړه غوړي وړیزه دا شیان نور موږ کولی سو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ زره پرمختګ وکړو بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو هم کولای شو چې د ورنه انرژي یا برښنا تولید کو او هغه ځمکه چې اوس مهال او بن لري هغه ته اوبو ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل ده هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا لس تریلیون ډالر د افغانستان زیرمه تخمین سوی ده که چیرته موږ اوسو کولی چې دغه معدن استخراج کړو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن دا ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولی سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په مهال په افغانستان کې 2 سلویخت د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 60,000 کسان په دا فابریکو کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبړ نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه ګذاري د معدنو د استخراج په برخه کې همکاري وشي نو هم کولی سي چې موږ نور هم زمینه د کار خلکو ته برابره کړو. او اوس مهال چې موږ د فلزاتو په بخش کې په خودکفایي رسیدلی یو کولی سي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن سخاچه چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادي رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخېدي.
تاسو ټول ازادي رادیو ته سلام تاسوم د اسلامي امارت مسؤلینو مې دا خواست او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر زر خلاص کړي چې نړیوالو په مخت کشي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معاهده پیدا نشي او دا نظام اسلامي ده موږ پوهیږو باید چې ښځې او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامعه کې یا اسلامي چوکاټ په جامعه کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي په حجاب کې دا هم باید اصلاح شي. دا هم د ښځو حقوق ده او هغه هم د ښځو حقوق ده باید چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي. خو باید افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قربان نشي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب افغانی یم د پاکستان بنو ضلع څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپلو منځو